La stanik se ja brevi.
سلام ده خبرونه سره د کی د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی ویل نن یو ځل بیا د افغانستان جمهور رئیس له دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله سره ګوري. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وایي سبا د جمهور رئیس د دویم دور انتخابات وروستۍ نتیجه اعلانوي. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي زنجیري وژنه ته د حکومت نه بې پامۍ د ملي شخصیتونو د وژل کېدو د دوام لامل ګرځېدله. پوره خبرونه افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی کرزی چې د برهان الدین رباني د وژل کېدو په درېیم تلین کې خبرې کولې وویل په دې لیدنه کې به د جهادي مشران هم ګډون ولري او هیله یې وښوده چې د غونډې په پای کې یو ښه خبر ترلاسه شي. لدی غونډې راسن زم او د نورو جلسو ترتیب نیسم. په دې خبرو کې به کاندیدان او د افغانستان جهادي مشران برخه ولري او هیله من یم چې د افغانانو لپاره د خوښۍ ډک خبرونه ترلاسه شي. پرون هم ولسمشر کرزی له دواړو کاندیدانو سره ملاقات درلود او د دواړو کاندیدانو د استازو په وینا ټاکل شوې نن د ملي وحدت حکومت په اړه یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د بلې خوا د دواړو کاندیدانو استازي ټینګار کوي چې دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون سبا د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانوي. د خبره د یاد کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وکړه او ویل د انتخاباتو کمیسیون پریکړه وکړه چې نور د خلکو انتظار پاتې ورسوي او د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون په جلسه کې په دې باندې پریکړه وشوه چې سبا یک شنبه به د افغانستان د خلکو انتظار پای ته رسوي او نهایي پایله به رسما د افغانستان د خلکو سره اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی نور تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د نتیجې اعلان د کاندیدانو ترمنځ په سیاسي موافقې کوم ارتباط نه لري. له بلې خوا د مدني ټولنو فدرېشن یو شمېر غړو نن په کابل کې خبرداری ورکړ که تر څلېرویشتو نورو ساعتونو پورې د انتخاباتو نتیجه اعلان نه شي د انتخاباتو کمیسیون په شاوخوا سیمو کې به مظاهرې وکړي. د افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د زینو کړیو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د وژلو تجویز وغاند او هغه د اسلام خلاف کار وباله. ښاغلی سیاف چې د برهان الدین رباني د وژل کېدو د دریم تلین په مناسبت مراسمو کې خبرې کولې وویل هر څوک چې ورته حکم بخښنی سره وویل هر څوک چې ورته حکم صادروي کافر ده.
شما برهان نشنیدین چې میگن چې
تاسو په وار وار ندی او دل چې وای د مباح دم دی دوی وژنه واجب ده. همدا چې وای مباح دم ده د خدای حرام حلال بلل. هر څوک چې دا کار کوي له همدې ځای د اسلام حکم ورته بیانوم چې کافر بالله ده. د استاد سیاف په دې ډول څرګندونو له دی وړاندې وسلوالو مخالفینو انتقاد کړی خو د نننیو خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي زنجیري وژنو ته د حکومت بې پامۍ د ملي شخصیتونو د وژل کېدو د دوام لامل ګرځېدله. د دې شورا رئیس صلاح الدین رباني د پروفیسور برهان الدین رباني د وژل کېدو د دریم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خبر ورکړه. ښاغلی رباني وویل افغان حکومت له لومړي سره د دې وژنو د رسیدګۍ لپاره کومه اراده نه لرلی. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې د میورسته لملالې بشیر واوري.
ترکیه وای چې لپاروند راهسی له سوریه څخه فزرګونو کردان دغه هیواد ته ننوتل دي. دا کردان د اسلامي دولت سختري زډلې د نشټو لکبله تیشتي ته ارسوي دي. د ترکیه مرستيال صدر اعظم نومان کورتولموس نن خبريالانو ته ویل چې دغه کردانو شمیر چې ترکیه ته اوښتي شاوخوا 15000 زره تنه دي. دا خلک له سوریه سره پرپله لاتو خواو ترکیه ته ننوتل دي چې دوی ورځې مخکې د دې هیواد لخوا د خلکو پر مخ پرانستل شوی. په تیرو څو ورځو کې د اسلامي دولت سختري زډلې په شمالي سوریه کې د ترکیه پولي تنجدې په کوباني سیمه کې ګڼ شمېر کلی تر خپل کنټرول لاندې راوستل دي. د دې وسلوالې ډلې ورستي یرغل د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی دی ته اړ کړ چې لنړیوالې ټولنې څخه په سوریه کې د کردانو د ژغورنې غوښتنه وکړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پروند وویل چې انقره د سوریه سره پر پوله له خلکو سره مرستې ته لومړیتوب ورکوي. د زیاته کړه چې کدا امکان ونه لري نو له دې خلکو سره به په ترکیه کې دننه مرسته وسی. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې هغه نه څلويشت ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته سوي وو خوشی شول او روغ رمټ ترکیه ته ستانه سول. د ترکیه دا وګړي د روان کال د جون په میاشت کې د اسلامي دولت سختري زډلې لخوا د موصل په ښار کې برمته سوي وو. په برمته سوي کسانو کې د ترکیه جنرال کونسل اوزترک الماز نور ترکی ډیپلوماټان، څو تنه عسكر او کوچنیان هم شامل وو. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو سخت دریځو د موصل شار تر خپل کنټرول لاندې راوستي او د ترکیه کنسولګری هم ونیوله. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو نن په ترکی کې خبریالانو ته وویل:
Bugün sadece sizin ve ailelerinizin için değil, bütün milletimiz için bayram günü.
نن یوازې ستاسو او ستاسو د کورنیو لپاره د منځلو ورځ نه ده، بلکې دا د ټول هیواد لپاره یو د پام وړ ورځ ده. زه خدای ته دعا کوم چې زموږ هر ورځ داسې شکړي، او دعا کوم چې موږ بیا هیڅکله له داسې خواشنۍ سره مخامخ نه شو.
د ترکیه صدر اعظم د دې خلکو د خوشی کېدو په حق له نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ده ویل چې د ترکیه استخباراتي ادارې دا پیښه ډیره په ځیرکۍ څارله او د دې ادارې په هڅو دا خلک راخوشي شول. احمد داود اوغلو آذربایجان ته خپل سفر تر پلان سوي مودې مخکې پای ته ورساوه. څو د راخوشي کړل سویو کسانو سره د ترکیه په جنوبي ښار سنیورفا کې وګوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت ته هڅو ملاتړ وکړ. د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې مشري د امریکا د بهرنی چارو وزیر کوله یو اعلامیه خپره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت یې وکړ. جان کیری وویل عراق په یو خپل د اسلامي دولت ډلې ته ځواب ویلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال ډیر وحشي دي او د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولای سي چې د دې ډلې پر وړاندې په مبارزه کې ونډه ولري.
There is a role for nearly every country.
پدې برخه کې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادو ته ځای شته چې خپل برخه وکړي. پدې کې ایران هم شامل دی چې د بهرنیو چارو وزیر نن له موږ سره دی. د اسلامي دولت د لموږ ټولو ته ګواښ پیدا کوي او موږ ژمنه کوي د هغې د ځپلو لپاره د عراق له نوي حکومت او د نړۍ له نورو هیوادو سره کار وکړو.
د اسلامي دولت دلی یا داعش د عراق او سوریه پراخې سیمې لاندې کړې دي او د سوریه د بشري حقوقو د غیړو په وینا د ډلې په تیرو دوه ورځو کې د سوریه شپې تکلي چې کوردان پکښې اوسېنی ولې دي. دا کلی د ترکیه له سرحد سره نږدې دي. د اوکراین د وضعیت په اړه په خبرو کې چې تیره شپه په منسک کې سوي وي پرمختګ سوی دي. د روسیې اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غشتونکو استازیو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازیو چې د تماس ډله ورته وایي تیره شپه خبرې پیل کړې. د خبرو پر مهال د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره یو لړ موافقې سوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې ویل سوي دي چې درنې وسلې باید بیرته د شخړو لسیمو و ایستل سي، د جګړې په مقصد الوتنې ونسي او بې پیلوټه الوتکې هم پر سیمه الوتنې ونه کړي، بندیان تبادله سي او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي هلته ځای پر ځای سي. د اوکراین پخوانی ولسمشر یونات کوچما چې د منسک په خبرو کې د اوکراین د ډلې مشري کوي وایي پر دې هم سره سلا سوي دي چې ټولې بهرنۍ ډلې د اوکراین له خاورې ووځي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه با شما هستیم. یک ساعت دیگر هم برنامه ادامه خواهد یافت و موضوع مورد بحث این برنامه هم تفاهم میان دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای تشکیل حکومت وحدت ملی است. انتظار می‌رود در جریان امروز دو طرف موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را هم امضا کنند. در همین باره بحث می‌کنیم. مهمانان در این برنامه داریم: آقای شاه محمود مل، عضو هیئت رهبری دوان انتخابات افغانستان، و صدیق پتمن، عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی را با خود داریم و کوشش میکنیم که از ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله را هم در این برنامه با خود داشته باشیم تا به سوالات، نظریات و پیشنهادهای شما شنونده‌های عزیز هم پاسخ بدن. در انتظار پیام های فیسبوک شما و همچنان پیام های تلفنی شما هستیم.
بله، شغله مل چې د افغانستان د انتخابات او د تر د رهبری هیئت غړی دی په استودیو کې لرو، او شغله پټمن به د تلفون لاري را سره وی، او هیل لرو چې د شغله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی هم حاضر شي چې په دې بحث کې زموږ او استاد اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وي. شغله شاه محمود مل، مخکې ښاغلی پاتمن وویل چې تقریبا د 15% رایو په تفتیش کې دواړو ټیمونو برخه درلوده او تر پای پورې ستاسو د ټیم په شمول نړیوالو څارونکو د انتخاباتو د رایو په تفتیش کې برخه درلودله، لیکن یو ټیم ته دا تفتیش د قناعت وړ نه و. تاسو په خپله تفتیش تاسو ته په خپله څنګه ښکاره شو؟ آیا هغه معیارونه چې لازم دي هغه ټوله تطبیق شول پکې د تفتیش لپاره او کنه؟
ګوري، منګه معیار اې دې څرځیابي کوي پروسه څنګه مخترړه څومره مشروعیت لري څومره نه دی پر بنسټ قوانینو ده، او دلته هم قوانین ماتره او خصوصا طرزالعملونه چې دقیق پرانا کې تفتیش پروسه پلی سوله، که ځنګړی تفتیش وکړي، کادي تفتیش وکړي، کده ابطال پروسه و. په دې درې وړو طرزالعملو په ایجاد کې دوړو کاندیدانو، تخنیکی ټیمونه، ملګری ملتونو متخصصات او د انتخاباتو کمیسیون نقش درلود، او موږ تفتیش طبعا د هماغه معیارو طرزالعملو د تطبیق او د تطبیق څرنګوالي پر بنسټ د دې پروسې هغه سالمتوب تعینول. ګوره، عادي تفتیش پروسه که څه هم ډېر ستونزې درلودلې، موږ په خلوار د ستونزې بیان کړې، ولې مطابق هماغه طرزالعمل مخته ته څه وړې ستونزې به منځ ته راتلې، بالاخره پروسه به متوقفه سوه، بېرته به شروع سو. د ځانګړې پلټنې پروسه هم د هماغه شپاړسمې فقرې د عادي تفتیش شپاړسمې فقرې مادې په اساس بو چې تفاوت د ارادې دوه کاندیدانو په عین محل کې په اول دور او دوم دور کې تعینې، او د دې پاک لبنې مرتبط تصامیم چې نیول کېږي څه به وي، کوم معیارونو هغه، او د ابطال پروسه چې د هغې په طرزالعمل په تدوین کې هم دواړو ټیمونو تخنیکي ټیمونه او د ملګري ملتونو متخصصینو عاید موجود. خو ولې یو ټیم په مغه وار اظهار کو چې موږ پیشنهادات منل سوي دي په دې طرز عمل کې، ولې ټول نه؟ اما داسې جدي عمل چې بیا ورسته ښکاره کو دي پروسې نه وته په مغه موقع باندې اس موقف ونني و، اما کله چې پروسه بیا د ابطال شروع کېدل په هغه کې بیا ډیر جدیت په کار ولید، ویل چې موږ ټول نظریات نه دي منل سوي، موږ د پروسې نه وځو. اما غو چې بل ټیم هم د مشترک د کمیسیون او د ملګری ملتونو د تصمیم په اساس ویل چې پروسه بیرته کمیسونه او ملګری ملتونو قومیت لاندې مخته یوړل سوله. بنان مشروعیت او سالمتوب د یو پروسې معنومول پر هماغه معیارو قوانینو کېږي چې په هغې تاکید سوی، او د هغې په رڼا کې پروسه مخکې تلله. څه ستونزې تخنیکي ستونزې موجود وي، د مدیریت ضعف موجود و، نورې ستونزې موجود وي، د ملګري ملتونو متخصصینو کمښت موجود و، بې نظمیګانې وې، په وخت پروسه ډېره اوږده سوله، د انتخاباتو د کمیسیون له کاملا انحصار نه ووتله، له دوه ټیمونو مهم نقش درلود، کله بس دوی ناراضي او پروسه متوقف سو، کله راضي او پروسه به ادامه پیدا کړي، څو وړې ستونزې به من سره تللې، ولې په اخر کې بیا تاسو یو مرحله ته رسیدل چې نو دواړو بیرته له صحنې د غلط نصیب دوی مهم نقش درلود په مدیریت د پروسې کې ویسل سو. بنان مشروعیت د ټاکل په معنا د حقوقي کلمې سي، اما قوانینو طرزالعملونه دي چې هغه نه موږ نظارت کړي، ستونزې په خپل وار موجود دي، موږ ستونزې په خپل راپور کې ویل دي، او انده په یو مفصل راپور وړاندې کوو. ولې مجموع کې د پروسه د هغه قوانینو طرزالعملو په چوکاټ کې مخته لړم، مګم ستونزه باندې دا و چې یو طرف کاملا بیا د ابطال د پروسې په شروع کې پروسې د پایکاټ او کچتا ستونزه من سره وړو، او په عین زمان کې بیا مګم سیاسي تفاهم مسله
تشکر زنده بشن آقای مل، زنده بشن یک جان تشکر آقای مل. خب حالا جناب صدیق پتمن، عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم هم از طریق تلفن با ما هستند. پتمن، درباره تشکیل یک حکومت وحدت ملی سوالات و نگرانی های خیلی زیاد مطرح شده. به طور نمونه شماری از پیام ها را که در صفحه فیسبوک رادیو آزادی گذاشتم شنونده ها بر شما می خوانم. حسینی دانش می نویسد که حکومت وحدت ملی به کدام اساس تشکیل می شود و قدرت به کدام اساس تقسیم می شود، به اساس شایسته سالاری یا به اساس روابط؟ و شهید الله ایوبی می نویسد ما امیدوار هستیم که بر سر آنچه توافق صورت گرفته کاملا واضح برای ملت بیان شود و چیز پشت پرده باقی نماند. و سلیمان شفایی می نویسد سوالی که نکوست از بهارش پیداست، فکر نمی کنم این حکومت وحدت ملی بیش از یک سال ادامه یابد. پاسخ شما به این همه نگرانی ها و سوال ها چی است؟
اول سر از همه طبیعی است که معیارها و که چندین یعنی معیار تخصص، معیار تعهد و معیار وفاداری به مردم افغانستان، پاکی و شایستگی معیارهایی است که هر دو تیم سر از این موافقه کرده، و بدون معیار هیچ کاندیدی برای یک مقام از هر دو تیم پذیرفته نمیشه، بلکه معیارها 100% در نظر گرفته میشوه و امیدوار هستیم که تشویش مردم افغانستان به خاطر نباشند که هر چیزی که در روی کاغذ است او تمامش نشر میشه و مردم افغانستان خط به خط از او آگاه میشه و یک موافقت نامه که امضا میشه و هیچ وقت پنهان نمیمانه و به دسترس مردم قرار میگیره. در این مرحله که ما و شما قرار داریم، دیگه کشورهای جهان که فعلا از یک ثبات سیاسی و یک دموکراسی کاملا عاری از هر نوع دغدغه برخوردار هستند، شما میفهمید که مراحل مختلف پشت سر گذاشته و مردم افغانستان هم در اینجا آمدن در تکمیل و تمثیل دموکراسی کمک کردن، دوبار با پای صندوق های رای رفتن، ولی شرایط مسلط در افغانستان و جای سیاسی که فعلا در افغانستان موجود است متاسفانه یک سیستم شفاف انتخاباتی که دوستایی که با شما شسته کاملا سر از موضوع مسلط هستن و مطالعه زیادتر دارن، در افغانستان با میان نامد که 100% قناعت مردم افغانستان حاصل کرده میتونست و به تفاهمات سیاسی ضرورت پیدا نمیشد. یکی از تعهداتی که هر دو تیم در تفاهم نامه در توافقات سیاسی و قبل از این در چارچوب سیاسی سرش موافقه کرده یک ساختن یک نظام شفاف انتخاباتی برای مردم افغانستان است که اگر هیچ چیزی هم دیگر نشود و در ظرف یک سال این نظام ساخته شود هم یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان است، بخاطر از اینکه دموکراسی و شفافیت انتخابات هم سیستم و نظام تضمین میکنه، نه نظریات و پیشنهادات دو تیمی که فعلا در جریان شما دیدیم که هر تیم از خود نظریاتی داشتن. اگر ما یک سیستم کامل نداشتیم ضرورت به نظریات هر دو تیم نبودن، به خاطر اینکه سیستم خودش کامل بودن، چون سیستم تکمیل نشده بود با وجود اینکه از معیارهای بین‌المللی استفاده کرده بودن و 4 دور انتخابات هم پشت سر گذاشته بودن، نتوانستن کمیسیون مستقل انتخابات با وجود حمایتی که ازشان هم جامعه مدنی کرد هم تیم تحول تداوم استفادهشان را پذیرفت و تمام فیصله هایشان احترام گذاشت. دور اول چقدر جنجالی که موجود بود شما شاهد هستید، هماتنهای ما شاهد است، ولی ما پذیرفتیم به دور دو رفتیم، اما چون سیستم جوابگوی نبود و به تمام سوالات جواب گفتن نمیتوانید، ملل متحد آمد بالاخره مسافت بینالمللی صورت گرفت. یکی از تعهداتی است که یک سیستم شفاف انتخاباتی به میان میاد. تعهد دوم تعهدی است که حکومت کارا به میان میاد، حکومتی که جوابگوی تمام وعده هایی که به مردم افغانستان در جریان کمپاین داده شده باشد و دوستا از این تشویش نداشته باشد که ضوابط بر روابط مثل که فعلا برتری داره در آینده هم خواهد داشتن. این تحول تداوم 100% متعهد است که هیچ کسی را معرفی نخواهد کرد که تخصص
بله. اما یک نگرانی دیگه اینجا این هست آقای پتمن، یک نگرانی دیگه از ثبات و از ثبات حکومت وحدت ملی هست و ای که چقدر یه حکومت شکننده خواهد بود. آیا این توافقنامه که امضا میشه میتونه تضمین بکنه از ثبات و دوام این حکومت را؟
سردار ارغستانی هم امدا پوښتنه کړی د پتمن صاحب و از ما پوښتنه د محترم ملمنو څخه دا چې د ټاکنو د دوو متضاد ټیمونو ترمنځ کوم حکومت راځي هغه به څومره د اعتبار وړ یغه به څومره دوام وکړي؟
ګوره دغه اوسنۍ تفاهمنامه او سیاسي تفاهمنامه چې موږ لرو دا به موږ اوسنۍ بحران نه وباسي، یعنی موږ به د انتخاباتو بنبست په پای ته ورسیږي، نتیجه به اعلان شي او د هغې په نتیجه کې به د ملي وحدت حکومت رامنځته شي. که چېرته دا حکومت ښه کار وکړي تبی خبره ده چې بحران خواته نه ځي او د خلکو غوښتنو ته جواب ووایه او خپل 5 کلن عمر به پوره کړي، او که چېرته دا حکومت په خپلو کارونو کې ناکامیږي نو هغه به بیا نوی بحران وي چې په هماغه وخت کې به موږ ورته د حل لاره پیدا کړو او افغانان به ورته د حل لاره پیدا کړو. همزمان د دواړو بحرانونو باندې اوس فکر کول دا مخکې د وخت نه به داسې وي چې راځي اوس په دې بحران فکر وکړو چې څنګه د دغه بنبست نه ووځو. کله چې د دې نه ووځو دویم بحران دا ګډ حکومت دی. ګډ حکومت که کار وکړو دواړو ټیمونو خپل صداقت ثابت کړ، خپل لیاقت ثابت کړ، تعهد ثابت کړ په افغانستان کې اوسنی فساد چې مسلط دی دې ته د پای ټکی کې خود ښه حکومتداري رامنځته کړه. طبیعي خبره ده چې دوام کوي،
یعنی خلکو اندېښنه په ځای ده،
تعهداتو باندې وفا ونه کړي
یعنی د خلکو اندیشنه په ځای ده چې ویل
دي ما زکه په ځای ده چې خلک به وګوري چې د حکومت کار کولای شي کنه مخکې د مخکې نه د حکومت خواله نه ګرندې کیږي د حکومت خواله د اغوی د اعمالو نه ګرندې کیږي آیا موږ به خو حکومت جوړ کړی شو کنه که موږ خو حکومت جوړ کړو تبې خبره ده چې دوام به کوي 5 کال به پوره کوي که نه که موږ خو حکومت جوړ نه کړو تبه د حکومت به ځواني مرګیږي د سره به انتخابات کیږي په یوه ځانه به حکومت راځي
بله سب تشکر
بخت نور من در خیل لغزنی څخه پوښتنه کړی چې وای دا د ملی وحدت حکومت چې پراس کې د دواړه ټیمونه وي آیا دوی به همداسې ملی پاتې شي او که به بیا هم یو له هغو څخه اپوزیسیون ته ځي پتمن صاحب که دې پوښتنې ته هم تاسې لنډ ځواب ووایست په دې موافقي کې د اپوزیسیون خبره هم مخکې خو یادېدله اپوزیسیون به څوک وي څوک به د اپوزیسیون مشر وي
آها پوزیشن چې په نورو دنیا کې شته چې په حکومت کې برخه نه اخلي تبې خبره ده تر دې وروسته به هغه شکل باندې پوزیشن نه وي اما که په جریان د حکومت کې اپوزیشن جوړیږي دا هم په حکومت کې داخلو خلکو حق ده چې حکومت نه ووځي اپوزیشن ته راشي او هم هغه خلک چې د حکومت نه بهر دي کولی شي چې یو معقول او اصولي اپوزیشن د حکومت د اعمالو د چارونو لپاره او په آینده کې د حکومت د نیولو لپاره رامنځته شي دا غزل طبیعي اساسي حقوق چې موږ د خلکو نه نشو اخیستی دا طبیعي ازادۍ دي چې موجود دي نو دغه جریانات مخه موږ نشو نیولی دا به په افغانستان کې موجودیږي او من سبه راځي
ډېره زیاته مننه کور ودان اوس په اورېدونکو ته نوبت ورکړو د ټلیفون شمیرې دي
0799-203-540 و یا 0700-822-755 چشم برای تلفون هایتان هستیم و روی صفحه فیسبوک هم میتونین برای ما سوال ها و پیام ها و گفتنی هایتان را بفرستین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام علیکم مرزا صاحب، سلام صاحب تاسو ته درنو اوریدم کوته اسلام الله سلام نوایم بسم الله مل جرمن
مهرباني کوي
سلام بر شما آقای بسم الله بفرمایید.
اجازه راکې په دو برخه کې خپل نظر وړاندې کوم. اول خبر نظر سره دوم دی نظر هغه د اطلاعاتو دی فایل باندې دغه د انتخاباتو دی فایل په ترتیب کوم خبر مختار رسیدلی ده دردون کوي ده او نظر په لرم په دې ارتباط خبر داشته سید عبد الله دی پوره خوشاله کې دوه خاطر باندې په زرګونو سلګونو نظر راي باطل شوی باطل په دغه مفهم سپین افغانان وو ازل سوال یو شاره خپل دی مرګ ده د جواز تن استعمال په کور کې ورته نه پروت درای ته ځان را ورساو هغه ځن بیا مړ شو
بل څه
پر صورت د دې سره سره فایل سم ته نتیجه را رسیدلې ده 55.8% اشتبونیت
دلسوی دی بسم الله سب دا پریشده چه دی انتخابات و کمیسون اعلان که تاسی اول اعلانه وی تاسی پشتنه و که دیر بشه
در ازم در نظر سی نلدی سر سر عبدالله خوشحالیگی او دیراتون که حکومت پریتی
که دیسی خوشحاله شید لطفا پشتنه و که
نو پشتنه در نظرم در تروان سب دیراتون که حکومت پایلی زریری دغه بولم دردمون کې بولم ځکه د فلوی لستاس یو ځای حکومت جوړیږي چې په لندو ټک کې په پاک ټک کې وایم چې موږ نړیوال نن غواړي چې یو د څو کولر ستل نازونه چې وکي او افغانستان نور هم بحران ته بوځي.
تشکر جناب، بسم الله، نظر شما را شنیدیم، بسیار تشکر. خوب شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هست، بفرمایید.
رادیو چټکی لطفاً او بیا خبری وکي. ستاسی دی رادیو آواز رازی. خیر لدوینه با صرف نظر و که بلا ردون کتاب نو بطر که میرابانی آزادی رادیو ترشناس منلندی پروگرام ده خبری وکی سب.
خب فکر نکنم تلفن زنام قطع شد. به هر حال حالا روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم شما میتونین پیام بگذارین. چشم برای پیام های شما هستیم. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و با مهمانای خود صحبت میکنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. اما برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همه امواج بشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث هم این هست که پس از بحث ها و گفتگوهای طولانی سرانجام دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق نهایی رسیدند. انتظار می رود در جریان امروز دو طرف موافقتنامه تشکیل تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کنند. خب شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، با اینا هم صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به مهمانان خود. سلام علیکم، بفرمایید.
تشکر بفرمایید. لکم زای خبری کوی مهربانی کوی پشتنه متصده والا اون نشو خیلی روی تلفنم قطع شد.
امروز هم تلفن ها که مشکل دارن دو سه بار قطع شد.
بله اردون که امشته زن معرفی کی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
خبری وکی لطفا، که تاسی خبری وکی آواز مرازی مهربانی وکی آزادی رادیو ده یو تجر لطفا وقت مزایه کوی خبری وکی.
خب فکر میکنم
مشکل داری
تلفونشان مشکل داره. بله
مات دبون جور شد دیر کشت دو نفر بکار دی دی وطن تازه که جنگی تیر کرده یا بده شپی اغلاوی که بل بده راز بسی فیصله که جوان تازه راسته و سلام.
تشکر زنده باشه نظر شما را شنگه
دیر منه نمال سای مخی تاسی پدی بندی تبصیره هم وکره کسام دقا. خب کلی دی مسئله تا موقتان وکره، لیکن دقا تشویش لکه دقا وریدون که چه هم ورته یا دول اشاره وکره اگه داده چه وای که دقا سی یو حکومت جور شی چه دوی دی ملی وحدت حکومت بولی دبا دی سبب شی چه دواره کاندیدان یا راتون که دواره چارواکی اخپل فاسد عناصر وساتی که اغوی رشوت خوری که اغوی غلا کوی که اغوی دزمکو غصب پا دوام برکوی یو به دی بل پا خاطر ساتی زکه چی مجبوریت با امداسی وی چه دی بل پا مقابل که اخپل فاسد ملگره وساتی تاسی چه فکر کوی چه امداسی باوی دی ملی وحدت حکومت نتیجه خوب داسی نوی؟
طبعا گوری اغا مهم مهم فیگورون خصوصا دی سیاست پا برخه که و دی قدرت پا برخه کسی دیار لسکال منگا تجربه کرل و دی اغوی طول اغا شالید منگ مطالعه کرد و چی سرقم خالق دی اغوی پا دی حکومت که اکثرا اغا مطرح افراد و اشخاص سی دوی تا کمپاین کرده ده اغوی با طبعا خپل تقاضاگان توقوگان لری و زفکر کوم دا مربوط هر تیم پوریده چه چنه و برخورد با دوی سرقی سکه معمولا که تاسو وګورئ افغانستان یو سنتی ټولنه ده او ایده اکثره د ټولنې رهبران هم د سنتی ارزښتو په چوکاټ کې ټولنې کې رشد کوي او حمایت ترې کوي. مونږ هغه منور او هغه ډېر اوچت روشن فکر او ترقی یافته خلک چې پخوا و هغه خو وطن ډېر پخوا خوشی کړی بنان په مجموع کې دغه خلکو چې په همغه سنتي ارزښتو وړال ټولنې کې د نفوس خاوندانو دوی ته کمپاین کړی دوی ته کار کړی دوی په طبعا خپل توقعات لري په ټیمونو کې مبارزه کړې ده پر رایه اخیستې ده رایه ورکړې ده نو طبعا نو دا اوس دوی دوه ټیمو پورې مربوط ده چې واقعا څنګه برخورد دوی سره کېږي. آیا دوی سره به داسې یو معامله کېږي لکه چې په دا دیارلس کالو کې سوی په مقابل دې خدماتو کې به دوی ته قدرت کې سام ورکول کېږي که نه دوی په یو بل جیک ارزښت چې هغه په مجموع کې د افغانستان د سوکالی او ترقی ارزښت دی هغه په چوکاټ کې به مرسته کړي او شایسته سالی لري په اصل باندې به د افراد او اشخاص انتخابیږي تر هغه حکومت مخکې وي. ته به لږ زر موږ منتظر پاتې شو چې بالاخره نتیجه څه وځي او بالاخره د حکومت تشکل او د مسیر په کوم طریق حرکت کې موږ هم دا پلان لرو یوه یا د انتخاباتو څار موسه یو پروګرام په پام کې لري چې باید دوی د سل لومړنۍ ورځې حکومتداري یو ارزیابي وکړو او وګورو چې دوی په کومه طریقه او په کوم مسیر حرکت کوي.
بله تشکر زنده باشین. پتمن صاحب نظر به نظریات و مفکورهایی که در این برنامه مطرح شد، مخصوصا نگرانی هایی که مطرح شد، دیده میشه که شما نتونستین مردم را قانع بسازین که حکومت وحدت ملی در این مقطع زمانی به سود افغانستان است. آیا چی خواهد کردین در آینده که مردم بالای حکومت باور پیدا بکنن؟ از همین الان که حکومت هنوز تشکیل نشده مردم باورمندی خود بالای حکومت از دست دادن.
ببینیم چون در یک فضای اعتمادی در سالیان متمادی خصوصا در سالهای جنگ سر افغانستان مسلط بوده و همیشه تعهدات وفانه شده و مثلا رپایشی گفته شده و توافقنامه‌ای گفته شده همه همواره از طرف هر دو جانب هر کی بوده شکستانده شده و بالاخره گریبان ها پرده شده پاره شده و مردم مجبور به مهاجرت ها شده یک تاریخ یک گذشته پر از خشونت، زمانی که مردم میبینن حق دارن که به تشویش باشن. ولی اگر بدید مثبت بنگریم، تشکیلی و عدد حکومت وحدت ملی به عوضی که یک تیم از ظرفیت خود استفاده میکرد، فعلا اگر هر دو تیم از ظرفیت های ملی خود استفاده سالم،
اما این کار در حکومت دوره رئیس جمهور آمد کرزی شد. از هر